د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او همدارز د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې ده. قدرمن اوریدونکو، خوشاله یم چې ستاسو د دغه خبرونه د نشر وخت را رسیدلې دي او موږ کولای شو ستاسو را رسیدلې پیغامونه چې په هغو کې د خپلو رکوسو او یا هم د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوئ درته خبرو کړو. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې د پیدا شویو عزیزانو په باب موږ ته کوم نوی پیغام نه را رسیدلی، خو موږ یو څو پخواني پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي د هغو د بیا خپرولو هیله کړې ده په تکرار سره خپرو. نو راځئ چې د نن ورځې دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنې اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-21-1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زه ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0-8-8-3-0-3-3-3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یم ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0-8-8-3-3-3-5. سلام هم درته وایم، 0-8-87-9-10. نو روشن هم درته وایم، 0-9-0-5-5-9-9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا کال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم. 0-8-8-3-3-5. له تا څخه او د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
درنو دوستانو، دا دی وکړي چې ستاسو ورک شوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي. او اوس په هم راسو د خپل هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپل رکوسو او عزیزانو د پیدا کېدو هڅه کوي.
سلامونه ګلونه، احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له درم چې راله رو جوړ، خوښ او خوشحاله توکال آرامه بوسیږي، او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلي. زمونږ همدغه شانتي یو دوست چې نادرک شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې دی چې نادرک شوی دی کله معلوماتي یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی پر واویا پر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمیره یو ځل بیا وایم پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان ته روالې خامخا پر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه پر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
از موږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میاشت کې چې ورک دی، نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده، نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمیره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمیره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه هلکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مسجد کا ملسیان دي، د میاشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي؟ هلکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد ولسوالۍ د میاشمس په سیمه کې ورک شوي دي. زموږ سره دې په دغه شمیرو تماس ونیسي. دا شمیرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمیره د دې سیمې شمیره ده، په دې شمیرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمیرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ آواز نشر کړي. او سلام په اختیار.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زموږ او د اکا زوی دی ورک دی د بدرې کال کیږي شفیر احمد نمیږي د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی. نو که ضرورت دغه لمبر باندې چې کومه شپېره ده دا زه تاسو ته در استوم دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کی وسلام په احترام.
ګران اوریدونکي تاسو په خپل جی پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او آدرس مو نه دی ذکر کړی بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل آدرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 00-3-1-5-5-5-2-2-3-9-5 بیا تکراروم 00-3-1-5-5-5-2-2-3-9-5
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی ازادی رادیو تو غوږی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش نیرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترځوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی. تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوې دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوې دی. ټینګ جامې او تور واسکټي پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو اړیکه کولی شي. اطلاعات شمیر وایم 0-98-99-3-2-2 یعنی 0-8-0-9-9-3-2 شمیره او دل بیا وایم 0-8-9-0-9-3-2 بلا اتصالات شمیره وایم 0-9-5-3-1 یعنی 0-3-0-3-3-8-9. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو دي موږ سره اونسي واتساپ شمیره هم وایم 0-5-9-9-5-2-2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر هلک داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم په حال 0-44-15-3 یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده 0-58-0-58-1-9-4 یعنی 0-8-1-1-4-9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو. د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0-2-2-15-8-2. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-6-9-15-15-1-8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته ورکوم. زه هم زلال لغونه مې لغمانه مې خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شوې ده الهام فلم ده چې هغه ته ولې ته نو ته ورته په لاسه نیو شي چې تر او هغه چې تر هغه نه ها چې هغه یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی چې څه وتاه په دې کې چې په هغه نه ترکه یو څه کوي په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان سوي دي د صدا په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوي دي. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوي دي 18 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0-8-0-5-8-2-2-5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0-8-0-5-8-2-2-5. دا پنځه شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0-8-2-0-8-0-3-8. یو ځل بیا 0-8-2-0-8-0-3-8. هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
آزادی ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بوله ولسوالۍ د جنوارې د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی. زه محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هر نه کې مخکې د کور څخه وسلی دی. په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چیرې یا دیز ما ځاغه وي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-8-5-3-0-2-3 دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی جمعه خان کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل ځما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی د لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اکړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل ځما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د 0-3-8-4-8-10-10. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0-3-8-0-1-0-1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد د پیغام د نشریدو په اړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده، او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمیره اړیکه ونیسي: 0 و 1 و 1 9 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو د څو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشبه یاست جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي. زما سره په دغه ټلیفون کې به اړیکه ونیسي. په ټلیفون کې راځم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. یو ګل شه روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمیرې زر بیا تکراروم: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5. سلام شمیرې ده 0 1 0 8 8 8. نوی یو شپته، یعنی 0 1 0 8 0 2 4 2 9 0.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو کچیر دغه پیغام یڅ زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0 1 0 8 5 0 2 5 1. نو دا پیغام کچیر یڅ زرخ پور سی ډیر مهرباني به وي. د ازادۍ رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرال ولد د کامی ول سالی نمی د سر تماس نی ولی روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سره په دی دوه خبرو شمارو اړیکه ونیسی: 0 1 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم: 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کردی خواه.
پتمن اوریدونکو ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو ګران دوستان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. په همدې شیبه ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02-21-2-1-5.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړی شو چې پرمختګ وکړي. تاسو خره غلاست وایم اغلې بارک زی ستړي مشي مدنه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایاس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته وایاست.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته موخ تاکه تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې اوسم. زما نوم وګمه بارک زی دی، په ننګرهار کې پیدا شوې یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړي دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې دی د روښان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایم اغلې بارک زی چې پوهنځي اوله ورځې که ستا لږ څه یاد وي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک در سره و، او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، که څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه اوس هم زه کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دوره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې و د مکتب سره نږدې و، هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمونږ د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تللې، تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه، دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ما ته ویل چې او دا اوس موږ شامله وو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل، زه به په غېږ کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به موږ په غېږ کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي، وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلی او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي، هغه چې رالویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه پیاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه، تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي، چې هلته در سره همصنفیانې در سره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې، نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ما ته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم، ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې، نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي، نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کې کیناسلی او بل سره ویل بچی زمون پسنف کې چې دا داډی رضایت وړه د زمون د ټول نه نو کبل چرته بم کلم یا بنندارتون ته کمبل چرته نو مات به داډی رضایت جالب وخاره کې چې ولی زمون سنفیان دا خبره کوي نو زمون زین سنفیان به نور ته ویل چې زمون پسنف کې زمون تر ټولو کوچنی سنفې چې دا هغه وګمه ده د دې په عمر کې نور سنفیان زمون نه دي
وګمه جانې دا مرته وایي درسونه کې څنګه وایي په دومره کم عمر کې دې وکولای شو چې درسونه ته په ښه توګه رسیدګي وکړي او کم مضمون دې ډېر خوښېده
بل یو داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو دا زه خپله په مکتب کې اول نمره ومه یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دی شکر دی زه هم جوړه یم دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ما ته هم الله تعالی ماسو راکړي دي نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې ما به چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله یعنې ټولو کې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول
وږمه جانې که لا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما په خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم نو زه انجینرۍ ته راغلم انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم د هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم مېرمنو ته
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي
نه زه خپله فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ پانتون هم په دې برخه کې وای دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې راته وایست
بله هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو تقریبا ما خپله نهه کاله چې دی په مدني برخه کې لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د ځینو شبکو سره کار کوو بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرولې ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټې منشي و مالته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سورې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې دی کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو ته اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بلې، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دویم یو رقم زما خپل دوه ورونه دي په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته بېره قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې و هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ماته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي، ځکه که د کور نه راووځي اول هغه ستا خوښه همسایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راووځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه لپاره ډېر زیات مشکلات دي، خو زه وایم که چېرته یو نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې پتاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته اتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې مونږ ته وایي، داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټول کوي. خو هغوی ماته وایي چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم. هغوی ما پورې خاندي وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي، ځکه چې یو نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، هغه نه شي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې آشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي. نو آشپزخانه ته تللی یم، بېرته مې مور تشویق کړی یم. نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي داسې عموما کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مې راته ووایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تېر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو او اوس چې وځئ بهر ته دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بالکل داسې ده چې په وایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری نارینه او نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې با موفق هم وسو. نو ډېر نظام کې سمه ده، من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، اغوی د ژوند ډیر زیات نه هیله دي، دومره نه هیله دي چې انځینه شم ویلې. اغوی یعنی خپل په هنتون کتابونه سوزولي او یو چې د نور په درد نه خوري، خپل اکه مل سره راوړنی چې لرودلی اغه چې ټول چې د خواته غرزولې دي وای دا زمونږ په درد نه خوري. نو په اوسنی وخت کې چې د خزینه او ژوند کې چې نو امیدګانې ډیر زیات شوې دي، ځکه حکومت کې چې خزینه او د پاره کم ځای نشته دی. اغه خزینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، اغه خزینه هم په کور باندې ناستی دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنې وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي، بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لرودل، مګر اوس چې زموږ خزینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي. هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري، خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید به له لاسه نه ورکوو. انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمجانې، د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې. بله ستونزه په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري، دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې په ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر، الحمدلله زمونږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمونږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی، همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوشا کې هم نجونې شته چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزې له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بیکاري ده. چې یو کورنۍ کې بیکاري زیاته شي طبعا چې د اولادونو، زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نهه دوله زیار رس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات وسي او بیکاري هم زیاته وسي، خواتمن که هغه نارینه که ښځینه یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وکمچانې دی وي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو میرمنو ته چې اوس له کارو زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتمن آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتمن رامنځته کیږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروفه ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات ښه وسي د یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بېرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی وسي.
وایم کور دې لغلې ډک شه هاشه قلا خانه، لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزې رسېدلې.
یاره چنارګله څه درته وایم، په رښتیا چې د مصیبت نه مې اور اخیستی، نه پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
درنو اورېدونکو، دا چې مات مصیبت هاشه قلا لپاره څه ګلان کرلي، د هیلو وړانګې راډیو ډراما کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ راډیو ډراما د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او زبیش مترو چهارشنبه د سهار له 10 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی خفم سوایی سوایی پوشکی ون چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پوشکی ون چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی ری بار پون کسنم سوائی سوائی تا تا پوش کی نرکم سوائی سوائی ری بار پون کسنم سوائی سوائی تا تا پوش کی نرکم چپم سوائی سوائی ری بار پون کسنم
ازادي راديو تلرويش ساتال تاسو سره ده
دیوی